ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه سلامونه د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې درته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. تاسو معلومه ده په دې کې مونږ په دې خبرونه کې د پښتنو د ژوند سره تړلي ډیر اړخونه بیانو. وخت په وخت د اصل نسل په نوم باندې دغه خبرونه د پښتنو پښتون اصل نسل یا د پښتنو اصل نسل نو نن هم دغه یوه کړۍ به پکې یو پړاو به پکې نن بیا د خیره په مخ کې ځو. زموږ سره زموږ میلمه چې تاسو ته معلومه ده د انګریزي ژبې استاد دی په ایډوارډز کالج پېښور کې، لیکوال هم دی او د ټي وي یو اینکر هم دی. د جرنالیزم سره تعلق دی او د تاریخ زده کوونکی هم دی. که به دا وایم چې په پښتنو باندې مین هم دی، د پښتنو په تاریخ باندې ځان د خبر ساتي، د ادب نه ادب سره یې شوق دی. زه به دا وای شوي لست پښتون دی. گلزار جلال یوسفزی صاحب، پروفیسر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
ډېر ډېر مننه باروت خان تاسو ته، تاسو ټول ټیم ته، ډیوی ریډیو څومره ګران اورېدونکي چې دې ټولو ته دعا او سلامي.
وعلیکم السلام. د ډیوا د اورېدونکو لاړه خدرته هم یو ځل بیا وعلیکم السلام. نو موږ هغه چې وایو څنګه چې وایو چې کنه چې د تیر په څیر به اوس بیا هغه ځای نه به خپله خبره شروع کړو چې چېرته نه مو پرېښې وه. نو
بالکل باروستان ستاسو په یاد باندې یو خبره دلته زه کوم، یو وضاحت. وضاحت دا دی چې زمونږ یو ډېر درین، یو ډېر خوږ مشر، بلکې یو ډېر لوی پوهان، او دا په مونږ باندې د هغوی احسان دی، خاص کر په ما باندې چې یاره زمونږ دا خبرې هغوی اوري که نه، او وخت په وخت بیا مونږ خپله مشوره هم راکوي. نو فضل زمان شلمان صاحب، شلمان صاحب دی، شلمان صاحب ډېر لوی ادیب لیکونکی دی، ډېر لوی نوم دی، چلنکار دی. نو هغوی چې پروګرام اوري نو مونږ خو زه خو په ذاتي توګه باندې دا احسان ګڼم چې هغه زموږ پروګرام اوري که نه، زما خبره چې خاص
زمونږ د ټول لپاره ویاړ خبره
ده. دا هغوی په جنت باندې، ستاسو په جنت باندې د هغوی یو خبره زه په پروګرام کې شاملوم. معلوم او ګرانو اورېدونکو ته به هم یادي چې په تېرو خبرو کې مونږ دا یو خبره کړې وه چې زمونږ د یعنی چې هغه وخت کې ورته د سرحد وي او اوس ورته خیبر پښتونخوا وي، نو مونږ دا یو خبره کړې وه چې دوی ته د سوبې حیثیت چې وو نو دا په 1901 کې ورکړل شوی. خو د شلمان صاحب د خبرو مطابق او د هغوی چې کوم وضاحت دی یا د هغوی تاخیص دی نو هغه خو مونږ لپاره ډېر ژور دی. نو د هغوی د خبرو مطابق په 1901 کې د زمونږ صوبې ته د کمیشنری حیثیت ورکړل شوی، بیا په 1922 کې دوی ته بیا د پوره صوبې حیثیت ورکړل شو. که هم زمنگا خو دا موضوع نه و، زمنگا موضوع خو دا مستشرقین او دا پښتو ژبه دا و، خو چې کوم خبرې کیږي نو لازم ده چې هغه سره نور معلومات هم زمونږ ته خبرو کې راځي. نو موږ ډېر زیات شکر گزار یم د دې مشرانو چې وخت په وخت هغوی بیا د ټلیفون په ذریعه باندې یا نو د خط په ذریعه باندې زمونږ بیا هغه وضاحت هم کوي او بیا زمونږ اسلام کوي. بیا دې کې یو زمونږ بل ډېر خوږ اورېدونکی دی، حاجي محمد اسلام صاحب د چراغ دا، نو هغه سره د خپل ملګرو پروګرامونه ول، هغه مونږ دا ما ته خاص کر دا هغه چې کوم چې پروګرام نارا سره شروع کړي، نو مونږ د دې لپاره شکر گزار یو چې زمونږ خو اورېدونکي په ذاتي توګه خو ما باندې اورېدونکي یا خپل کتن کې ډېر نیازمن او ډېر ګران دي.
صحیح خبره ده، مونږ ټول
او چې بیا د شلمان صاحب کوم ته مشراني دمره یو او دمره تیز او دمره ډور داوی معلوماتي نو زمونږ د ټول د پاره دا یو د خوشاله خبره ده چې موږ خدای پاک داسې مشران راکړي دي چې هغه اوس هم هیڅ شهري او زمونږ د لارښودنې لپاره یا زمونږ د اصلاح لپاره هر وخت موجود دي.
موږ هم مننه کوو او چونکې تاریخ خودی وایي دوی پی کار کوي. نو زمونږ مثال زخ بزان ویم زما مثال خو د یو انپڑھ سړی دی په دې اړه باندې. نو د دې چې څه معلومات موږ ته راکړل ستاسو په ذریعہ باندې ستاسو په خوله باندې نو ګران اوریدونکو ته هغه موږ نقل کړل او دا اوس بیا
البته باروس خان بخنه غواړم که د ټلیفون په لار باندې مرګرتیا کولی شو په خپله هغه دا وضاحت کوي نو هم مطلب دا موږ کوشش کولی شو چې هغوی په خپله م کوی
او نو هغه خو اکثر زموږ په خپرونو کې خو هغه اکثر چې کله وغواړي هغه راته ټلیفون کوي او نه پوهېږم که د ناهید سره دلته په دې وخت کې نمبر نه وي نو غني نو موږ به ورته خپله ټلیفون کړی وی او که شلمان صاحب خپرونه اوري نو هغه هم کولی شي چې که نور سره رڼا پیاچول غواړي نو هم او که نه هغې ګڼي چې خبره پوره شوې ده نو هغه د هغې خوښه ځکه چې هغه زموږ ډېر درون او ډېر پخوانی اورېدونکی دی. زه لا په ډیوا کې نه وم چې هغه د ډیوا اورېدونکی دی نو زه به دا یم چې هغه د ډیوا مینهناک زمانه زیات
بیخي
او د نوخار د دغې خوږو درنو اورېدونکو مینهوالو چې په ذکر مو کو د هغې نه هم ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ هم کوشش دغه دی چې دا پښتانه په ځان پسې شي دا پښتانه د ځان په لټون شي ولې ځکه چې د دې پښتنو جوړښت دی د خاورې د جغرافیا د دوی د پښتو د دوی تاریخ دی دا خو داسې پښتانه چې کومه دي ترمی ترمی پراته دي قبیلې قبیلې پراته دي دا دی د خدای په داسې خاوره پیدا کړې چې د شتمنو ډکه ده په دنیا کې دا شتمنۍ نشته او که دې چېرته ډېرې کمې دي دا هم ګورې په دعوه سره وایم موږ هم لګیا یو ځکه چې تاسو پر قدرت په دې قدرتي په هغه باندې چې موږ خبرې کوو د جمعې په ورځ باندې زما سره چې کوم میلمه راځي انجینیر محمد رسول محمد نو هغه چې کوم معلومات درکوي او هغه چې کومې خبرې کوي نو هغه خو هم په دې امریکا کې دی په دې کاناډا کې دی په دې نوره نړۍ کې ګرځېدلی دی ریسرچ تحقیق کړی دی دا هغې نه پس بیا دا خبره کوي چې د پښتنو په خاوره خدای څه سور کړي دي. نو ځکه دا وایو د دې خپلې خاورې د دې خپلې ریسورسز د دې وسایلو د دې نه ځان خبر کوي چې واکمنې شي که چېرې د پښتنو د خپل وسایل په خپل لاس کې د دې مینجمنټ رالو او د دې کارول د پښتنو په خپل لاس کې رال نو پښتون به په مسافرو پسې نه ګرځي کم از کم دا در سره لیکلی کوم د پښتنو په خاوره به دومره روزګار پیدا شي.
تاسو خبرې سره دا خبره یو ځای کړم باروس خان چې موږ کله شاعر دا وایي کنه چې خاوره د سرو ده هر یو پاڼه مرجان دی نو موږ هوا جوړ دا د عقیدت په ژبه باندې وایي کنه ځکه اصل لکه صرف یو دغه اگزاجریشن دی ورته موږ په وایو په انګریزه کې کنه چې داسې بس یو لکه د عقیدت نه یو زیاتي خبره حالانکه حقیقت هم داسې دی چې دا زمونږ د خاوره چې ده سرو نه کامه نه ده
سرو بالکل د سرو نه ډکه ده او د سرو قانون دی پکې رښتیا خبره خدا ده هغه رسول محمد درته په دې تیر خبرونه کې ویلی چې څومره را سره دي ښه نو راځو به خپلې دغه ته او یو به اورېدونکو دا وایي چې زمونږ خبرې تاسو واورئ په دې کې د ماهرینو د تحقیق کوونکو خبرې واورئ نو په دې باندې تاسو هم ځان یعنی یوازې هغه مه کوئ تاسو په خپل هم پسې تحقیق وکړئ تحقیق ښه شی دی نور علم به درته راشي نوره پویه به درته راشي هغه یقین به مو نورم قوي شي او مضبوط شي. پروفیسر صاحب مایک تاسو ته سپارم خپل موضوع ته راځو.
ډېر مننه ګران اورېدونکو او باروس خان موږ چې کوم نن خبرې به کوو نو هغه موږ د دې کتابونو په رڼا کې به کوو چې هغه یو خو زمونږ چې کوم خپل یو مهم کتاب دی پښتو او مستشرقین هغې نه موږ سلسله شروع کړې ده دا د ډاکټر جاوید خلیل کتاب دی بلکې د هغه د پی ایچ ډی مقاله ده چې اوس د کتاب په شکل کې موجود ده موږ سره او په دې کې د هغه مستشرقینو یا د هغه بهر ملکونو د مشرانو کار دی چې چا د پښتو او د پښتنو لپاره کار کړی دی، یعنی د پښتو د ادب لپاره، د پښتو د تاریخ لپاره، او د پښتو د جغرافیې لپاره، یا د پښتنو جرل چې دي د دې ټولو د معلوماتو لپاره چې کوم کارونه کړي دي. هغه یوازې انګریزان نه دي، بلکې هغه د روس نه هم شته دی، د جرمني نه هم شته دی، او د برطانیې یا د انګلینډ نه هم شته دی، د لندن نه. خو موږ د انګریزانو چې ځکه راغوښتي دي، یا په لومړي دا یو لومړی بحث چې دی، دا موږ د سر اولف کیرو او میجر راولټ ځکه رامخته کړی دی چې دې خلکو زموږ د تاریخ هم لیکلی دی او په موږ باندې حکومت هم کړی. دا صرف لیکوال یا ادبی خلک نه، یا شاعران نه، بلکې دې چې دې نه دا زموږ ژبه چې دا د دې جوړه کړې ده، یا پدې کې کار کړی دی، پدې کې ځان سره کړی دی، د دې ګرامر لیکل دی، او د دې تاریخ لیکل دی، ادب لیکل دی، نو په هغه کې دا هغه خپل مقصد دی. یو خدای دی چې ټیک دا منګا دا وی صرف دمر حد پورې شکر گزاري چې هغه پښتو دې به د کله دا یا د پښتنو تاریخ د کله دی او بیا کار کړی دی. البته دا خبره د اوس زلمی کوم چې دی نه هغوی دا خبر دی چې کله به چې آیا دا خلک څله راغلي، او دوی زمونږ د تاریخ او د ژبې کار ولې کړی دی، دومره ولې ځان ستړی کړی دی. او دریم سوال بیا دا دی چې آیا دغه کار که د تاریخ دی که د ادب دی، دا دوی څومره په ایمانداری باندې کړی دی؟ دا هغه مهم سوال دی. نور هم ډیر د یونیورسيټي پروفیسران چې دي، صحافیان دي، د افغانستان مشران دي، هغوی دا ټول خبر رسید کړی دي. او دا هغه خلکو دا سوال نه، یا زمونږ دا سوال نه چې دا په ځای کوي چې آیا دا سوال مونږ اوس دې ځای ته ورسو چې دې خلکو کم کار کړی دی، نو هغه څونه په ایمانداری شوی دی او څونه په حقایقو باندې اډانه دی. دویمه خبره دا ده چې مخکې هم لا پخوا هم د دې د دې چې کوم هغه جواب شوی دی او اوس هم هغه سلسله روانه ده، خو موجوده دور کې چې کوم کارونه کېږي، نو هغه د تحقیق پرانا کې او د سیالمې پرانا کې، د ریسرچ پرانا کې هغه ډېر مضبوط دي. او بیا دا ډېر شکر دی چې مخکې خو به دا د انګریزانو یا د فرنګیانو چې کوم مخالفت و یا د هغوی جواب و، نو دا صرف یو څو مشرانو پورې تړل شوی و، لکه چې څنګه د باچا خان ملګري د هغه پورې کار و، خدای خدمتګار و. خو دا اوس یونیسکو ته، کالجونو ته، او سکولونو ته، صحافت ته، او تاریخ ته راغی. دا د خوشحالۍ خبره ده چې دا اوس یو اکاډمیک ډسکشن شروع شو، یو علمي بحث شروع شو، او چې کله علمي بحث شروع شي نو بیا هغه ډېر زیات مضبوط او هغه په دلایلو باندې اډانه وي. دویمه خبره دا ده چې دې خبرو اترو سره به موږ نور کتابونه یا نورې معلوماتي خبرې اترو هم ځکه شریکو چې دغه مستشرقینو څونه کره کتنه کړې ده او د هغوی نڅاوه یا غلطي څونه شوې ده. نو په دې سلسله کې چې کوم زموږ ګران اورېدونکي دي چې هغوی دا کتابونه ګوري، نو یو خو پښتانه لیکوال اول ټکو دا همیش خلیل صاحب دا کتاب لیکلی دی، نو د دې کې صرف نوم چې دی نه هغه یا چې په راتلونکي پروګرامونو کې هغه به کامل صاحب ذکر کړو، خدای دې وبخښي، چې هغه ډېر لوی عالم فاضل سړی و او هغه د سر اولف کیرو د کتاب چې دی نه د هغه جواب کړی و، د انګریزۍ د کتاب د پټان اپیلوګ آن رشیا، د دې کتاب چې نداغه اون فارن اپروچ ته خوشحال خان خټک کریټیک اف کیرو ان هاول، د دې هم په انګریزي کې جواب کړو. دا نه چې یاره پښتو کې لیکلو، نو پر اټین کې پروګرامونه کې چې یاره د دې خلکو لکه دا سر اول کیرو نکمه د پښتنو باره کې کومې غلطۍ شوې دي یا کومې خبرې چې دي چې هغه تاریخي حیثیت باندې کمزورې دي نو هغې ته مې کومې دي دا به خبرې کوو. د دې نه علاوه د پټان چې دی نو دا غني قانون په انګریزۍ کې لیکي اولس سوه اووه څلوېښتم کې یا دغه عوام کې یعنې د تقسیم نه لږ مخکې وخت کې هغې کې هم یو باب چې دی نو هغه د پښتنو د تاریخ په باره کې دی او د دغه کتابو ترجمه چې ده نو هغه ما بیا د پښتون په نوم باندې په هغه وخت سره کړې وه نو که وخت ملو شو نو بیا دغه نه هم هغه یو ورکوټ باب درې څلور صفحې دي یا پاڼې دي ځکه چې هغه په خپل رنګ کې یعنې د غني خان په خپل رنګ دی نو په هغې کې لیکلي دي د هغې ذکر به هم کوو او بیا څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زمونږ چې کوم باس روان دی نو هغه پښتو پښتانه او مستشرقین یعنی هغه د بهر ملکونو هغه اوسېدونکي چې د پښتو او پښتنو په باره کې لیکل کوي او په دغه کې د ټولو نه مهم چې کوم مونږه لومړی کتاب یا لیکوال راغستی نو هغه دی سر اولف کیرو چې هغه دلته چی چکین پاتې شوی دی سرول سرون پاتې شوی دی په فوج کې پاتې شوی دی انګریزانو او بیا د منګ د دوسر دی گورنر هم پاتې شوی دی نو د دې په باره کې ښاغلی جاوید خیل ډاکټر جاوید خیل ته لیکي چې په مستشرقینو کې چې چا هم اوس پورې پښتو ژبه ادب تاریخ ثقافت او فولکلور باندې لیکنه کړې دي په هغه کې د پټان دا چې کوم کتاب دی نو دې ته منفرد حیثیت او مقام حاصل دی او دا کتاب په لومړي ځل په کال 1955 کې چاپ شوی دی وروسته ری پرنټ په کال 1983 کې د یو باب د ریس متعلق اختتامیه په اضافه چاپ شو. د پښتو په تاریخ لیکل شوی دا کتاب په ټوله دنیا کې شهرت لري. څومره شهرت او مقبولیت چې دې کتاب موندلې دی د پښتو په لړ کې د بل یو کتاب په نصیب نه دی رسېدلی. د تیرو نه وړاندې او وروسته هم ډېرو اهمو خلکو خاص کر انګریزانو هم کتابونه لیکلي دي خو د پټان غوندې اهمیت او ارزښت او مقبولیت د بل یو کتاب دغه وجه ده چې تر اوسه د دې کتاب تقریبا ډېر ایډیشنه چاپ شوي دي او دا کتاب په اردو او په پښتو ژبه کې هم ژباړل شوی دی او اصل کتاب چې دی نو د هغې اهمیت هم شته دی. نو دا خو دلته صرف دا د دې کتاب صفت شوی دی یا د لیکوال صفت شوی دی او دا هم یو اهمه خبره ده چې دا کتاب چې دی د حوالې په توګه باندې استعمالېږي هم خو زمونږ چې کومه تاسو په سر کې خبره وکړله او مونږ چې کومه خبره کوو زمونږ دا بدقسمتي ده چې مونږ په خپله څه لیکو نو هغې ته دومره نه اهمیت ورکوي څوک او نو هغه بیا په تاریخي توګه باندې دومره هغه مضبوط ګڼل شي. لکه زه تاسو ته مونږ چې کوم د خپل مشر ذکر په سر کې وکړو د شلمان صاحب نو د شلمان صاحب یو کتاب چې اوس په هغه باندې تاسو ډېر پروګرامونه هم کړی چې د مولوي فضل محمود مخصوص په باره کې دی چې هغه په هغه باندې کلمه کلمه لګولي دي که نه او په یوه خبره هم داسې نه شته دی چې هغه به بې ځایه وي او د پښتنو یا په پښتو کې داسې کتابونه چې دي نو هغه ډېر زیات نایابه دي خو د دې دوه وجې کېدی شي یا خو دا خبره کېدی شي چې یاره پښتانه چې دي نو هغه خپلو مشرانو له یا خپلو لیکوالو له دومره اهمیت نه ورکوي دا یو خبره کېدی شي. دویمه خبره بیا دا کېدی شي کېدی شي زمونږ له پښتانه چې دي او نه بلکې ځینې داسې دي چې هغوی خپل کار چې دی نو هغه دومره په شوق یا دومره په ځله پورې یا دومره په سړیوالې نه کوي څومره چې د بهر ملک خلک کېږي او درېمه خبره دا هم کېدی شي چې په پښتو ژبه باندې خلک ډېر زیات نه کېږي او انګریزي کې به چې څنګه دا لنګوا فرانکا ویل شي یعنی په بین الاقوامي توګه د رابطې یو ژبه ده انګریزي لیکېدي چې دا یو وجه بهر حال دا ټول خبرې په خپل ځای خو بیا هم څنګه چې مونږه شلمان ته ډېر په احترام یادو او دا کتاب خاص کر چې هغه ما په خپل دا کتاب چې ما کتلې دي او هغه چې څومره په چو دن باندې هغه معلومات راغونډ کړي دي نو دا غیر تاسو نشم ویلی دا غسي زمونږه د اول پیری کتاب د پټان زد ان اپیلوګ اون رشا کې دا مونږ وګورو نو دا یو کمپایلیشن مونږ ویل چې دا د ریسرچ کار نه دی دا ترتیب شوی کار دی لکه یو خو هغه دی چې یو خو سیول سرونټو بیا دلته پاتې شو بیا دلته گورنر او تاسو ته پته ده چې کله یو سړی سره یو قدرت وي یو چوکۍ او سره یو عہده او سره یو وظیفه او سره نو دا هغه کار اسې هم او بیا دا چې وظیفه چې هغه گورنر یا سیول سرونټو یا چې سیکرټری نو هغه چاته دی یو کار وي نو هغه خلک ولا معلومات راغونډي خو نن ته بیا د بل چاو شي دا زما ذاتی راځي چې دي شي غلط ما خو زه د دې کتاب ته ګورم نه زه مچ ډیر زیات دا خبرې دي چې هغه با سر اول پیر لا خلق راغوند کړي هغه ټیک دا زه ځکه چې انګریزي دا هغه مورنه دیبا وا او څنګه چې سلمان چې د پښتو کې یو ډیر زبردست کتاب معلوماتي لیکل دي په تحقیق باندې اډانا دي اون دغه سي د پټان کې دي نو هغه لیکل دي خو هغه څه څه اساني چې هغه د تقریبا د سمي خپل پیر کې پښتون سره او ک زمنګا تاسو په پته ده چې زمنګا د تعلیم خلق د عرب ملکونو ته لاړ شي نو البته په یو کال کې چې هغه عربي داسې د بدات زکی چې بیا هغه یې ارچلې لسی کنه دغه انګریزان چې دلته راغلي هغه په سیول سرویس کې هغه په اعلی عہدو باندې نو که هغه بچاته د کاروي نو هغه معلومات او هغه کرکته چې دغه هغه ډیر پاسانه ولته دي شو نو زدانه یې مچیره هغه په دې باندې کتاب باندې ځان نیسټره کړي شدومره هم نه دا څومره چې دې کتاب ته اهمیت ورکړي چې ځکه چې دې کتاب باندې د پخوارا سي دې باندې ته کله شروع دي په دې بار کې بیا مخکې دا زمونږ
بلکې یو خبره په کزین تراله په خپله غونډې به هم جوړ کوو هغه بده شي یغه په کده ډیره اٹل غند خبري کړی دي د پښتنو د پښتنو د قبيلو په اړه باندې شکونه پیدا کړی دي نو دا چې دا غیر ارادي دي او کدا ارادي دي انګريز چې دلته راغلي دي هغه د پښتون سره دوستي نه دا کړی دلته کې د انګريز او د پښتون دوستي نه دا پاتې شوی انګريز په زور باندې په پښتون باندې حکومرانی کړی دا انګريز په زور باندې د پښتون خاور نیمه کړی دا انګريز افغانستان هم نیول غوښته خو زکه چې د پښتنو اړو د ناست ځای چې څنګه بریګډیر یوسف د پاکستان هغه جرنل ویل چې ګنې د پښتنو د هغه سیټ اپ پاور چې کوم دی او چې هغه ولا د منځ وړل دي نو دغه شانتي دغه یو خبره هم په ذهن کې خدل غواړي چې کو الف کیرو دی او کدا په شانتي نور دی ک نور دی چې په پر ډیر ډیر مخلي کړی دي کوم څه چې په تحقیق نه دی کوم څه په تحقیق دی پښتنو کې کمې دي ا د پښتنو کمزورې دي ا د پښتنو خلاف رښتیا دي امنل پکار دي خو دا غینه سبق اخستل پکار دي نو ځکه هم ما لګ غوندي د ضرورت محسوس کو چې اوریدونکو ته پکې دا هم وایو
یو خبره معروفه یو خبره دا هم ده چې اوی سره چا یا مرګرتیا دوستی یا یارانه کړه انګریز او د پښتو مرګرتیا جوړه شوې ده نو هغه د څه مقصد د پاره یا د څه لالچ د پاره یا د څه د ورک راتلو د پاره جوړه شوې ده یا هغه په زور زبردستی ده ځکه چې یو سړی حاکمی نو هغه خو هم کله هم هغه سره چې کوم محکوم وي د هغه مرګرتیا نه جوړیږي په دې باندې خو اپیسټ ټو انډیا یو ناول دی پنګرېږي چې پاګه باندې پورا دا عوام په دې باب باندې لیکل شوی دی چې د دې غه خلکو او د انګريزانو مرګرتیا ځکه نه جوړیږي چې یو د غلام دی او بل چې دین هغه آقا دی یا هغه حکمران دی او کاوی سره چې مرګتیا کړی دا هغه د مجبورۍ په وجه باندې کړی دا دوستی او مرګتیا کله کیږي چې دواړه سره سیالي دواړه سره برابرې نو دا خبره ستاسو یو بل اړخ هم دی دا پخان کتاب چې دی د پښتو په تاریخ لیکل شوی بې کچه یو معلوماتي او ضخیم کتاب دی او پورې دومره بشپړ معلوماتي کتاب چا ونه لیکل شو اگر که د دې نه مخکې اوس دا هغه کتابونه دي چې دا زمونږ مشرانو لیکلي دي او تاسو ته پته ده چې کوم که هر څه کوم په خپله خاوره باندې لوی شي نو اوس که پښتو ژبه نه څوک لیکلی شي او نه لوستلی شي یعنی ریډنګ یې نشي کولی که نه او رایټنګ یې نشي کولی خو هغه چې کله ویلی شي نو که بل څوک غلطه وایي نو هغه ته پته لګي چې دا ژبه غلطه وایي دا د مدر ټنګ یا چې مورنۍ ژبه وي چې د هر چا کوم مورنۍ ژبه وي نو د هغې ګرامر او د هغې ټکي چې دي نو هغه هغه ته زباني یادي او هغه په هغې باندې کېږي نو زمونږ اوس د مشرانو چې دی نو دا د دې چې کوم کتابونه دي تاریخ مراسه تواریخ حافظ رحمت خانی او د قاضی عطا الله د پښتنو تاریخ دا کتابونه هم شته او هم موجود دي بیا وروسته میا بہادر شاہ ظفر کا تاخیر پختانی کے تاریخ پرانا کی دا کتاب دا ہم دے لے زخیم کتاب دے او محترم پریشان خاتک اردو جبا کی پشتون کون او حبیب اللہ سگی دا پختانو تاریخ اولی کل اس دا دا پختانو کتابوں نے دی چھتا پختو کی لکنی شوی دی او بیا با دا سمرا معلوماتی او څومره اهم کتابي ذکر چې تاریخ مراسه تاسو ته د چا چالي کله دی دا خوشحال خان خټک د کورنۍ غټ غټ کوم مشران دی او ویلي کله دی تواریخ حافظ رحمت خانی او بیا قاضی عطا الله تاسو ته چې قاضی عطا الله چې دا دا تا خان د چې کوم قافله و دا غي مرګره او زما چې څومره یادېږي نو قاضی عطا الله چې دی نو دے پر ما سمجھے کی نمبر یا وزیر ہم پاتے شوئے
دے دے غالباً دے تعلیم وزیر پاتے شوئے دے ماجی سونا خپل ذہن کی رائے دی
بلکل
دا خود خدمتگار
دا آغای نکلے دا پختانو تاریخ بیا بہادر شاہ ظفر کا تاخیل جو دین دا خو دا منگر دیر محترم مشرو د کاکا خیل میاگانو کی آغا پختانه د تاریخ ترانا کی لیکلی دی پریشان خطک سے پوردی جبت لگا خو زمان بیاد و صافت بیاد و خبر دی که پشتون کن او حبیب اللہ تکی ده پختانه تاریخ دا لیکلی شوی دی دکن علاوان بیر زیاد کتابو رو دی که آغا خالص تاریخ دی خما تاسو وی چې زمونږ دا مجبوری دا او دا زمونږ د پخواړه چې دا
اوس به کې د دې د برق پروفیسر سیبو بخی د برق سیب د کتاب هم را لې په دویم ځل چاپ شو پښتنو د پښتنو اصل نسل البته دا سید چې
البته مضبوط کتاب دی دومره مضبوط دی
په د سید چې په دې سوشل میډیا باندې په غیبه باندې بحثوم روان دي او قوری تنقید چی دی کنه تنقید بلکې زبر د برق سبغه خبره دلته کې تکرار کوم برق سی وی چی تپوس د علم مور ده نو تپوس کول چی دی ځان د نور پویا او علم راوړل دی د برق سی په کتاب باندې دانی وکه هم کیږي چې هغه د یهود په باره کې چې لیکلی دی یعنی ګنی پښتانه یهود نه دی نو دا خو سمه ده د برق سیب خپل دلیل دی د برق سیب خپل تحقیق دی دغه دریز دی خو ولې یهودیان د قوم په حیث باندې د پورا د نسل په حیث باندې هغه چالاک او هغه د سازشیان دا ګرځول چې کوم دی دا نه دی ټیکه ځکه مونږ وایي ډیر خلک وایي چې مونږ داسې خلک پیژنو په یهودو کې چې هغه ډیر زیات پاک خلک ته که وګورو په دنیا کې نن چې څومره ترقی شوې ده په دې ترقی کې که د قوم په حیث باندې وګورو د یهودو ساری پکې لا چرته نشته دومره لږ یهود دي او دومره لوی خدمت انسانیت چې نن کېږي هغه په ساینس کې دی په میډیکل کې دی یې په څه نوم واخله پای کې دی په تجارت باندې خو د هغې ښه نوره هم دسترسته خو البته دا د برخص خپل نظر دی دا د برخص خپل سوچ دی دا د برخص خپل خوخه ده که څوک دا غسره دغه خبره نه منی دا دی کس حق دی دا دی کس خوخه ده خو کتابونه ویل تحقیق کول دا ودرول نه دی پکار په تحقیق باندې تنقید پکار دی دا نور په یم مستروري پروفیسور صاحب تاسو ته مایک درکوم ښه آواز ماتیږي دا خبر بیا آواز ماتیږي لگ الگ بدل کئی زی بدل کئی وستیک شو د غنی خان د خبره په پوره ذکر رالو چې غنی خان باره کې دا تاثر دی چې هغه پښتانه غندي یونانیان غني ګریکس غني ښه
هغه چې کوم خبره کوي دا نه چې دا یو دلیل دی چې را پښتانه چې دي دا يهوديان دي نه بیا دا وی جواب هم کړی دی بیا وی چیرې خلک وی چې دا یونانیان دي دا وی جواب هم کړی دی بیا چې وی چې دا ګوتم بود اثر تعلق لري دا وی جواب هم کړی دی خدا هغه ډیر په لند ته کې څه نه دی یو پیراګراف یې کړی دی او بل دا خبره کړی چې بیا دا وی جواب هم کړی دی
پروفیسر صاحب دا آواز مو صحیح نه دی آواز مو صحیح نه دی ځکه چې اوریدونکو په دې بخوان نه لید تاسو لږ غوندي کې بیا رخ بدل کې غني خا مونږ به یو وړه دمو والو مونږ به یو وړه دمو والو تاسو بیا ټلیفون کوو چې دا لاین صفاشي ګران اوریدونکو تاسو ته مونږ واپس ټلیفون کوو ګران اوریدونکو تاسو هم چرته ځای مه راسره اوسېږئ ځکه د خراب آواز له کبله باندې مونږ به یو وړه شانتې دمه واخلو د دمې نه وروسته راځو په دې موضوع خبرې کوو راسره اوسئ
کا مونږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ
0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سم سپا نه راته رون نه راته نو داغه د پاره مو پکې دا دمو وکړه پروفیسر سپرا سره بیا ملګری شوی دی یو ځل بیا سړی وشي
دا ما جی جی باروس خان منګه صرف د یو حواله په توګه باندې د غنی خان تاسو چونکه ذکر وکړو چې برق صاحب خو ډیر غټ دلیلونه او ډیر غټ مهم معلومات را مخې کړی دي کنه خو دا غنی خان جو نا خو ډیر مختصر ټکو کې لکه چې دا ټول کتاب تقریبا سل پانه نه دی نو پاغي کې هغه مختصر لیکل دي نو هغه دا لیکل دي چې را سو کوی چې را پښتانه چې دي وایي چې د پښتون د تاریخ په حق لا غنې داوي او دلیلونه وړاندې کول شي ډیر خلک چې د پښتنو رنگ جوسه او کلوړو ته وګوري او چې پوزه ته پکې پام شي نو وایي چې پښتانه د بن اسرائیل اولاد دي د دې داوی مقصد دا دی چې دا سه معلومیږي چې هغه د پښتنو شجره او نسب بل چا پورې نشي تړلې د پښتنو په اسلامي عقیده جن جواک او دتونو د يهوديانو دمر اثر دی چې په دغه داوا او دلیل کې خمضبوط وزن ښکاری زپه زه د پښتنو د تاریخ او د شجره په حق لا پزله کې غنې تلوسې لرم او غواړم چې د پښتنو د صحیح تاریخ په حق لا معلومات ترلاسه کړم د ټولو نه د زول او پخوانی مورخ تاریخ چې کوم ما کتل دي هغه د هیروډوتس دی چې هغه چې څو اوریدل دي هم په هغه یقین کړی دي او هغه سې لیکل دي چې اوریدل دي اغه د هغه وخت د هیروډوتس چې کوم تاریخ ته د اغه دی سره یو ځای کړی دی او بیا دا وایي چې را دا
لګ لګوندې به هیرودوتس
يهوديانو سره
لګ به ته دمو چې هیرودوتس هم یونانه وو چې دی د دې سیمه په تاریخ باندې لیکل کړی دی.
بالکل بالکل جی. او بیا دا بیا غنی خان لیکلی چې د پښتنو د کلی نمونه یونانی جبه کې دی. د دوی د قبیلو دود دستور هم د یونانیانو په شان او د یونانیانو په شان پښتون ستر شاعر او جنگیالی هم دی. او هم د غوی په شان د اکثر جنگونه د زنانو یا د ښځو په سر باندې کیږي. او دا دلیلونه دي کنه چې اوس تاسو پته ده چې په
کوم ځای کې نه
کیږي یا ګریک ډراما سونه مشهور ده کنه. دغه سي چې کوم بیا پښتانه تاسو ته تاریخ گواه دي چې دی جنگ هم مې ارده کې مطلب تاریخ کې د دوی جنگیالي قوم مشهور دي. او بیا وایي چې د زنانو په سر باندې د دوی چې کوم جنگونه کیږي التم داسې ډېرې قصې دي چې هغه د زنانو په سر باندې یا د ښځو په سر باندې شوي دي. غنی خان وایي چې پښتانه څه لیکلې تاریخ نه لري ولا داسې په زرګونو آثار لري چې د تاریخ برخه ده. داسې ډېر کاڼي ترلاسه کیدی شي چې د دوی د جن قصې پې لیک دي. د ټولو نه زوړ آثار د یوناني دور نه ډېر په شاخ کاری د دې آثارو انداز او نمونه بالکل هماغه دي لکه څنګه چې د هندستان په یو پی او اوړیسا ریاستونو کې ترلاسه شوی د ګډاګو او د بوتانو د خدو خال نه سرګندېږي. البته دا خبره په خپل دی چې کله موږ د بودمت او یونانی دور ته راورسو نو د هغوی د ګډاګو د بودمت د بوتانو بادشاهانو او زبرګانو آثار د موجوده پښتنو خدو خال سره سمون خوري. د پښتنو زیاته غوسه به د بودمت د عدم تشدد اوږد ردی عمل وي. دا گوتم بود چې نو تاسو ته پته ده چې هغه خو ډیر قلار او ډیر لکه صبر سړی وګڼه. نو داغه فلسفه چې دا یا داغه تعلیمات خودي صبر دي. نو غنی خان وایي چې دا اوس په پښتنو کې دا کومه غوسه راغلې ده نو دا هغه اوګدا خاموشي وا یا غصبرو چې اوس داغه دا یعنی رد عمل په شکل کې یا د عدم تشدد هغه عمل چې نو هغه د تشدد په شکل کې راخاره شو.
دزګیو یو دوه خبرو یو زم چې لګه وکو په لکشن ته وضاحت وکو. یو د هیرودوتس خبره چې د خزو په سر جنگ کوي د خزو په سر جنگ الکیږي چې خزه ته خپل یو جیدات غني اچ سوګم غني کاغه په دلته په امریکا کې دا سوچ وو او کدا اوس هم لا په پښتنو کې چې کله ته د خپل یو جیدات غني پراپرټي غني نو خامخا پښ جنگ کوي ته د اغیزان مالک غني. یو کچري خزو ته مکمل خپل حق اختیار دی انسان په هیڅ باندې ورکړ شو خزه ته چې ما په سر جنگ مکو زه په خپل سر جنگ کولې شم. یو دا نوی دور تر اورو زم چې دا یو نوی هغه ځکه چې تاریخ دان په ته په دغه وخت نه کتري دي نو په هغه وخت کې تاریخ دان هم په ذهن کې دا فکر کې دا خپل سوچ وو چې دا خزه شي کومه دا لکه د مال مویشه چې سوتو د سارو غړو بيزو غوندې یا د بل قسم جیدات په شکل کې دا زما جیدات دی. یو بل د پښتو د دې دغه پوری دا خبره تاسو راوړل غنی خان پوری چې ګندې په پښتنو کې دا غوسه او دا جنگ د دغه لوګد عدم تشدد او د نه جنگ په وجه باندې کزم نن دا ورکو ته وګورو نو غنی خان به د خپل سوچ او تخپل کړی. غنی خان خو یو ډیر دانشور سره او ډیر جوړ فکر به کو خو کنن د پښتون افغان د خاورې ته وګورو دی خاورې کله قرارې ور نه موندو د پاز نه پیدا بار نه پیدا بار نه پیدا بار نه پی راغله د خلک نو دی په جنگ کې پیدا دی په جنگ کې لوی شو دی په جنگ کې مړ شي د دوی سای کې د جنگ تا جنگ ورته نور راوړې نه نه وګوره نن حال ته وګوره کنه د پښتون د خاورې او د دې پښتون سره په گاوند کې وګوره چې نن پښتون دی دغه خاورې ته دغه امن ته دغه زغم ته دغه ذهن ته دغه سکون ته او بیا د پښتون نو دا حالت به هم په دې کې ډیر زما د خپل خیال دی چې لوی رول به وکړي لوبوي ستاسو فکر دی.
ستاسو دا خبر بالکل ځکه صحیح ده چې دا خو وخت سره سره کنه بل دا دي چې ما خو ته وی چې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د غنی خان خپل یو نظر او خدای پاک والے یو فلسفه ورکړی و، یو لوی ډیر کریټیو سړی و، کنه ډیر تخلیق کوونکی سړی و. خو تر څو پورې چې د تاریخ خبره ده، نو د تاریخ د پاره بیا ډیر زیات هغه دی پیمانی دی او په هغه پیمانو باندې کار کیږي. تاریخ مونږ په یو پاڼه کې یا په یو پیراګراف کې نشو راغونډولی. ما خو درته وی چې غنی خان د خپل باس چې دین او هغه په دې باندې اډانه کړل دي چې یاره خلک مختلف خلک، خو کوئی گوتم بدھ دی، سو کوئی دا د یونانی دی، سو کوئی د بنی اسرائیل اولاد دی. نو دا غي د هر یو دا غي یو یو خبره جواب کړل دي ډیر پلند ټکو کې. خو بیا چې کوم دا خپل یو رنگ دی، ما خو درته وی چې د غنی خان خپل رنگ دی، په هغه رنگ کې کړل دي. د تاریخ په رڼا کې یا د تاریخ په پیمانه ورته نه دي کړی.
نه دي کړی، صحیح خبره.
نو ضروري نه ده چې دا خبره کې دا نو
او بل شي هغه په اړه تاریخ برابرې او هغه تاریخ دغه نه وو چې ګندې دا وایي چې په تاریخ پسې او تاریخ به هم ویلې خډیر تاریخ په
کوشش کې مورخ نه دي. مورخ نه کوي،
بالکل مورخ نه، بالکل. ها
نو په شاعرۍ کې چې دینو پاغه کې شک نشته، په فلسفه کې شک نشته، دی پاغه کې ول خدای پاک ډیر لوی قدرت ورکړو.
بالکل بالکل بالکل.
دا خبره په خپل لیدا بیا هم او دا خبره هم په خپل لیدا چې غنی خان څنګه وینو هغه سې لیکي کفرس کا هغه مونږه په چې کوم ریټن لینګویج وته مونږ وایو کنه، د پښتو چې کوم لیکلې جبه ده چې هغه ته راوړو، نو هغه کې بیا لوګون تکي هغه په ټول پورا باندې په کې لیکون تکي مخکرست کی دي
خپل لهجه لیکل شوی ده بنیادی طور پښتو نه ده،
هغه خپل اکسنت کې لیکل ده. بل دا چې هغه د پښتو جب هم مطلب دا دی چې هغه یو لوی سلنکار خو نو، بلکې هغه خټول عمر انګریزي ویلې وا، په اردو ویلې وا، عربي ویلې وا. نو هغه جب چې دین هغه لکه د انګریزي دا کتاب چا هم نه لیکلی چې کوم پښتانه دي، ځکه چې کوم پښتانه دی هغه انګریزي نه ورده، چې کوم انګریزي وي نو هغه له پښتو نه ورده.
یو بنه غری
خان چې هغه سمره
د پټان کې چاغه بالکل په شاعرۍ کې لیکلې، زه ودا وایم دا چاغه د هغه لکه
دا د دې ګوره دا جدي چې کله مخکتن او په دلته د دې اردو ترجمه چې د نو هغه احمد سلیم کړه دا کنه جی. نو په هغه ورځ باندې ما ته خیال شي چې افراسیاب خټک د دې کتاب په باره کې ویلو چې دا په انګریزي کې د پښتنو په باره کې یو ټپه ده، او تاسو پته یې چې ټپه څومره مضبوط وجود لري کنه د پښتنو په ادب کې. نو دغه سي د دې چې کومه جبه ده، ما ته لږ غونډ ته کې په دې باندې یو شک او زمانه پوي و چې ما بیا د خپل مشران ته پوښتنه کړو، ما کې دي شي دا وسره روشن بيبي چې داغه کور ودانې و، چې ما کې دي شي په دې انګريزي جبه کې وسره هغه سیم داد کړی. نو بیا ما ته خلکو ته وی چې ما ته وی دستا کمزوري ده یا کم علمي ده، ځکه غنی خان له چې کوم انګريزي ورتلا نو دا سه هیڅ هم تصور نشو کولی.
غنی خان له عربي هغه چې په عربي
پارلیمنت کې
په عربي کې چې باغه خبرې کولی وي چې لکه عربي چې لګیای.
بالکل. بیا په 1950 وختم کې چې کوم په پارلیمان کې دا غي تقریرونه دي په انګریزي ژبه کې، او هغه سمرا هغه د هغه کې کومه جوړه فلسفه ده یا هغه په انګریزي کې وته مونږ ویټي ریمارکس وایو کنه، چې هغه کې سمرا ویټ ته سمرا هغه کې یو ویزډم ده. نو دا هغه څوک تصور نشو کولی، هغه په ټوک ټوک کې بډېری جوړه خبره کولی. او دغه زمنګ مشران چې مونږ په هغه باندې ډېر ځات فخر کوو، ځکه چې دا صلاحیت هغه له الله ورکړل دي، او بیا هغه له هغه په کار روست دي، مونږ له کتابونه لیکلي دي، هغه کتابونه مونږ څخه استفاده کوو، او په راتلونکي وخت کې به نور هم دا جوور او دا جوور تاریخ چې دی یا استفاده چې دا په ځکه مضبوطه شي چې دا یو شتمه پیړۍ چې دا نو دا د ریسرچ یا دا سیلنې د سدیده. او ډیر شکر دی چې په پښتو اکیډمۍ کې، په پښتو څنګه کې، په زمنګ په یونیورسيټو کې اوس په پښتو او پښتنو باندې دومره کار روان دي چې ان شاء الله زمونږ جولې به دومره ډک شي چې بیا به چاته ګیلنی ته خیر
خیر وي. او یو خبر به کې بیا کوم منن ټول خبرې تاسو نو واخستی او بخي.
نه نه زه خو ډېر خوشاله یم چې تاسو خبرې کوئ.
نه نه ما د غنی خان په شاعرۍ باندې خبره کوم. غنی خان په شاعرۍ کې هم ګوره د شاعرۍ د هغه چې کومه فریم شاعري وته وایي کوم چې په یو چوکاټ کې شاعري کېږي که هغه غزل وي او که نظم وي د هغې بل شکل وي که بل صنفي هغه دغه پروا نه ده کړې. یعنی د ردیف قافیې هم ګوره پروا نه ده کړې. دا هم دا هغه په شاعرۍ کې ښکاره
ډېره مضبوطه کړې ده.
خوشعری
دقه
کچری کچری په دغه کې نخته وي د ذهن د مونږ چوت د ذهن د فلو وایو یا ته بهیر وایو د ذهن ابه ودرې دلې وي هغه بهیر نه دی ودرولې او دغه ته نه دی کتلی. ها
هغه ګوره دا خو خیر لمنګه خبره خو اته نه چې ګران اوریدونکي لګونته کې انتتا خاطر درون نه کیږي چې منګا د موضوع نه لکه خدا هم د پښتنو خبرې دی او د پښتو خبرې دی. بهرحال خدا بیا د پټان یا د اولف کیرو باره کې لیکي چې دا کتاب کې څومره تحقیقي او معلوماتي دی نو دومره په دې باندې تنقید هم شوی دی او د قضا منګ اصل کې د ټولن اهم اړخ چې دی زمونږ د خبره تر هغه د تنقید دی. نقادانو وخت په وخت د کیرو په لیک باندې نیوکه کړی دی د ټولو نړومبه خو د کتاب نوم متنازع ګرځول دی ځکه چې پښتانه ځان ته چر هم پټان لفظ نه استعمالي او نه خوخی. پټان په هندستان پنجاب او پښتنو نه لری پرتو علاقو کې پښتنو ته منسوب کولی شي ولی پښتانه په خپل سیمه د لفظ ته ډیر په حقارت او ډیر په سپکاوی ګوري او چې څوک هم په دې لفظ باندې یادوي نو ورسره جنگ ته هم تیاریږي. پوهان وایي چې کیرو دا لفظ د تعصب په بنیاد باندې په کتاب باندې ښه دی او څنګه چې د کتاب نوم متنازع دی دغه سي په کتاب کې قصدن آمدن داسې ځایونه او نقطې په ګوته کړې شوې دي چې د تعصب بیت ناراضي داسې لیکونه چې دین دا وخت په وخت باندې لمنګ مشران را غون کړی دي باغې کې پروفیسر پرشان خټک صاحب هم په خپل کتاب پښتون کون کې هغه قام قبیله په ګوته کړی دي او بیا یې سر دوباره صحیح ترتیب سره کړی دي کمې چې فاضل کیرو یا فاضل مصنف چې دی هغه اولف کیرو په غلطه یا په غیر ارادي توګه باندې په غلطه سره لیکلې وي. کران محقق خدای بخښل دوست محمد خان کامل ممن خو په خپل انګریزي لیکلي کتاب اون ا فورن اپروچ ته خوشحال خان خټک کې ټکونه کړې دي او باروس خان دا هغه کتاب دی چې دی باندې ممن خامخازه خبرې کوو چې زمونږ دا بدقسمتي ده چې اون ا فورن اپروچ ته خوشحال خان خټک دا کتاب اوس په زمنګا د چاپ نه بار دی ما سره خو یو چته په خوانه نسخه پرته ده او نور ما ډیر زیات کوشش وکړ خدا کتاب اوس چا سره نشته نو ما وی چیرې که فرص کدا سو کرو چت شو او دا کتاب دوباره چاپ کول غواړي نو زبو ته خپل هم سره پکې مرګرتیا وکم او کتاب خو موجود هم دی نو اوس خود کمپیوټر دور دی نظر بچاپم شي نو دا ځکه کی چې دې کتاب کې دغه کتاب جوابونه شوی دي او هغه موږ ډیر په حد سره کوز کاغه کې د خوشحال بابا ذکر دی او هغه کې د یوسف زو د ترپګنې او د دشمنه چې کم ذکر دی هغه کړی دی او نور چې کم ثابت شوی دی نو هغه ټول په ګوته کړی دی نو هغه به موږ ډیر زیات په تفصیل سره کخیر یو پروګرام په دغه باندې کو په دې د دوو کتابونو یو کمپیریټیو انالیسس یو ته موږ په انګریزي کې وایو په هغه باندې وکړو.
سمجه کخیر. ها
ها بیا دی وی چیرې د کتاب کې د چکم دا انګریزانو دلته کوم پالیسی و ډیواید اند رول یعنی د تقسیم په باندې باندې دا پښتانه جنگول او بیا په هغه باندې حکومت کوله و چې د برتانی حکومت د فارورډ پالیسی ښکارو اولف کیرو نو هغه د خپل حکومت د پاره او د خپل قوم د پاره چې کومه د تعصب نه کار اغشته دی نو هغه په دې کتاب کې موجود دی. لدې قبله دا هغه په دې کتاب کې په مختلفو ځایونو کې د لست په دوران کې دا تاثر را ولاړیږي چې هغه په ارادي توګه ځینې واقعات د خپل حکومت د حکمت عملي او د غښتنو اړخته راګرځولو هڅه کړې ده، خاص کر په هغه ځایونو کې چېرته چې هغه د پښتنو ترمنځ د تفرقې اچولو نه د کار اخیستلو په ترس کې د هغوی ترمنځ د غلط فهمو پیدا کولو په هڅو کې لیدی شي. دا انګریز سرکار د ملازمت او گورنر کې دلو په هیڅ تاغه سمجبورې په خپل ځای ولې په پښتون قام کې د نفاق پیدا کولو او د خپل حکومت د دې پالیسۍ د لاندې چې ټوټې ټوټې کلا او بیا ور باندې حکومت کوا، یعنی ډیواید اینڈ رول، په خپل سپېدل وظیفه باندې خپل مفاد او تعصب لا ترجیح ورکولو ارومرو نیوکه او پدې باندې چې کوم هغه عمل کړل دي نو هغه ته چې کوم پښتانه لیکوال دي یا تاسو چې کوم وختي خبر او کله چې سوال چې دي نو دا د علم مور ده، نو تنقید چې دي نو دا هم دا باسر ولړی چې را کوم دی کې یو چا یو خبره کړل ده نو هغه ولې کړل ده او هغه څنګه کړل ده، ولې دې هر څه باوجود کوم وګورو نو د پټان ته چې کوم اهمیت حاصل دی هغه په تحقیقي تابونو او بیا خاص کر د پښتنو او د پښتو په جبا چې اوسه پورې څومره کار شوی دی نو په هغه کې ډیر اهم او جوت مقام لري. بهشک به شوبې کیرو ډیر خواري کړل دا په پښتنو پښتون قام او پښتو جبا باندې کیرو دا احسان دی چې دا کتاب لیکل دی، او بیا د تحقیق دا زخیم کتاب چې سلور حصے یعنی سلور پارټس او شپږش بابونه او 1500 او درش صفه لري، دا یو تحقیقي کتاب دی. په دې باندې د اولف کیرو دا په حیثیت دا منګه یو مستشرق هغه باندې باسو کو چې هغه یو خدای دی چې د پښتنو په باره کې دا کتاب لیکل دی چې هغه تاریخ دی، او دویم چې کوم داغه کار دی نو هغه د خوشحال خان خټک د بازي نظمونو یاد شاعرې په انګریزي کې ترجمه کړی دا، او هغه ترجمه چې دا نو بیا هغه نور قانون ته او نور ملکونو ته رسیدلې ده، او چا چې هم هغه ترجمه بیا لست ده نو داغه نه پسې بیا خوشحال خان خټک په جندل دي او بیا هغه په خپل فلسفه کې راست دي لکه منګ بواخلو د علامه محمد اقبال چې پاکستان کې یو ډیر لینوم دی د اردو شاعر په بنیاد باندې، نو هغه د خوشحال خان خټک نه ډیر زیات متاثر و. اوس دا خبره په خپل دی چې علامه اقبال له پښتو نه ورتله، چې پښتو نه ورتله نه بیا د خوشحال خان خټک شاعري یا د خوشحال خان خټک کلام یا دا غد شخصیت نه یا دا غد لړوال نه غسنګ خبر شو، نو هغه صرف او صرف دغه انګریزي کی چې کوم ترجمه ده یا چې کوم لیکل شوې دي نو زما په خیال دا غې نه چې دي نو هغه استفاده شوې ده، هغه په لندن کې دغه کتابونه یا دغه معلومات کتلو او بیا په خپل شاعرۍ کې چې دي نو دا خوشحال خان خټک چې کوم فلسفه ده داغه چې کوم نظر دی داغه شاعری دا پاغه شاعری کې کوم پیغام دی داغه چې کوم شخصیت دی دا ټول اړخونه چې دین او علامه اقبال په دې باندې خپيو، او هغه چې کوم یو یو اړخ په یو یو خبره په کوم شعر کې کړی دا نه داغه جواب چې دین داغه د پاره کتابونه لیکل کېدی شي، ځکه چې هغه د خوشحال خان خټک د لیوال نه خبرو او دغه لیوال چې دی یا دغه ټول خبرې چې دی نو زما خیال یا خو په فارسی ژبه باندې هغه کتلی یا هغه په انګریزي ژبه باندې کتلی.
په دې فارسی کې خو د په فارسی باندې خو چونکی هغه پویدو علامه اقبال نو د خوشحال خان خټک چې کومه د فارسی برخه ادب ته د پښتو یا د فارسی د ادب نو هغه به ویلی، خو اقبال خټک صاحب ما خپل نه دی لیدلی، د هغې د کتاب ذکر را سره ډاکټر سویل خان یې روز دلته په خپرونه کې ملګری شو، هغه وی چې د خوشحال خان خټک شعرونه او علامه اقبال د هغې ترجمې، نو هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې هغه کوم کس هغه ساتلی او پښتون هغه د علامه اقبال چې د پاکستان علامه اقبال دی هغه هغه ساتل او ځان سره او هغه به ته د خوشحال خان د خټک د شعرونو ترجمه کولې او هغه به یې پویو. دا خو هغه ویلی چې هغه په خپل کتاب کې هغه په ډیر تحقیق کړی دی، په علامه اقبال باندې ډیر معلومات راجمع کړي دي، هغه شعرونه یې د پښتو راخستي دي چې د خوشحال خان
او میر عبدالصمد اقبال او خوشحال کتاب هم لیکلی دی. دغه خبره هم شته دی، دا بالکل تاسو خبره صحیح ده. خو زه دا وایم چې یاره فرض کا چونکه مونږه خبره کوو د مستشرقینو، نو مستشرقینو که مونږه سره دا خبره کړي چې مونږ د مشرانو دا خبره په انګریزي کې لیکلي، نو هغه د هغه خلکو ته بیا رسیدلې ده. لکه چې اوس د باچا خان شخصیت چې دی، د باچا خان چې کوم خدای پاک ولا کوم هغه ورکړی دی، پوهه ورکړی ده، کوم فلسفه ولا ورکړی ده، نو هغه کومنګ په پښتو ژبه کې ډېر مخکلو لیکو، خو چې چاله پښتو ژبه نه ورزی نو دا غي د شخصیت نه اغي نشي خبره دي. نو تر هغه چې په هندستان کې چې په باچا خان باندې په انګریزي کې کوم کتابونه لیکل شوی دي، نو هغه خلکو چې کوم په پښتو نه پیږي هغه نه ډېر زیات استفاده کړی ده د انګریزي په جبه کې. ما صرف دا خبره د دې دلیل باندې کوله چې موږ مستشرقین چې راخلو او اوی زمنګ مشران او دا وی کارونه یا دا وی چې کوم ملانی دي ک هغه نور قانون ته په انګریزي جبه کې وړاندې کړی دي، نو دا احسان خوښته دي په پښتو جبه او په پښتنو باندې. خو تر څو پورې چې دا وی د جن دوی مړخته یا دا وی دویم د کار دوی مړخته، نو په هغه کې ډیر زیات چې کومې غلطۍ شوی دي یا چې کومې ساوې کړې دي هغه په ارادي توګه یا په غیر ارادي توګه دا غوي نه شوی، نو هغه زمونږه په تاوان باندې بیا سر ته رسی. ځکه چې کم دلیل اوی په تاریخ باندې اډانه کړی دی او هغه رښتیا نه دی، نو هغه خو بیا موږ ته تاوان دی. او تاسو صدا پته ده چې سمره ریسرچ کیږي په انګریزي کې، نو د انګریزي د جبه د کتابونو نه چې کوم هغه استفاده کیږي، نو هغه خبره بیا مخکې زی او زمونږه غریختیا خبره چی، نو هغه بیا رست پاتې شي. او ډیر داسې خبرې شته دي چې یاره هغه کومنګ اوس وګورو، نو لکه فرض کومنګ به دا موجوده دور کې چې کوم خان عبدالقیوم خان چې نو هغه کله په کانګرس کې هغه کوم کتاب لیکلی، یا چې کوم هغه د باچا خان مبارک د هغه کوم نظر او د غنی خان مبارک د ولی خان مبارک هغه خبره، خو چونکه په پښتو کې شته دی خو په انګریزي یا په اردو کې نشته، نو هغه خبره هغه سه پاتې نشولې، هغه سه نه رسیدې. او خلکو ته هغه خبره چې دی نو هغه په هغه بل شکل کې ملاوي شي دي، ته موږ اوس بیا نریټیو او کاونټر نریټیو وایو کنه. نو که په اردو کې هغه خبره سر دور کی یا په انګریزي کې، نو دومره موږ احسان د خلکو منلی شي چې هغه په دغه ژبه کې هغه معلومات هغه خلکو ته رسول چې کوم غلط معلوماتو چې دا هغه دا یو کاونټر نریټیو را پیدا شي چې دا هغه رښتیا چې دي چې هغه خبره رښتیا خبره رښتیا.
نو دلته بیننده خبره خپل هغه کو نیمګړی په پاتې شي پر روانه کې به خیر هم د دې ځنه بیا به شروع کو. او د غنی خان د خبره پورې مې بل خبره راځه شو چې ګنې د بودا د دیوګه دغه پورې مې شه د باچا خان په خپل کور کې نه لید، د باچا خان عمر زغم د چاشتې په دې لیدلې په دې معلوم ژوند کې دا په دې بم بیا به شروع کو. او دغه شانتي به انګريز ته وای شو کانګريز انګريز دلته راته، نو د باچا خان غوندې سړی چې پښتنو ته نه پریخدونه ر پښتنو دوست نه انګریز د پښتنو په دښمنۍ راغلی. ډیره مننه کوم ژوند دی راته اوسېږي خو وختونه درته غواړو. ګران اړیدونکو ستاسو هم ډیره مننه، تاسو به نن هغه کړي زموږ دا بحث به واورېدلی که په کومو خبرو پکې زمان نه خوشحاله د هغې بدنه بخښنه غواړو. که بیا په راتلونکي خپرونو کې تاسو په هغې باندې کومه نیوکې کوئ، تپوس پہ کوئی، نو تو وضاحت غواړی، تنقید پہ کوئی، حق لرے رات پکی بیا ٹیلیفون کئی ستا صبح ٹیلیفون منگ ځان سره پخ پروانه کې والو ځان سره مو ملګری یو د خبروانی وخت دلته سر ته ورسید. زه او زما همکار نه څار ساسونه یو خوړو شپه مو په خیر